سلام ستړي مشه وخت مخام شپږ بجې شوې سفیو لا ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو افغان چارواکي د سیګار هغه راپور تاییدوي چې طالبانو روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه هدف ګرځولي.
څوک سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
طالبان بیا دا راپور ردوي. جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د دولت عالي شورا جوړ شي. نورستان ته سږ کال له لسو زرو زیات سیلانیانو راغلي. تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل اندورو.
په غور او هلمند ولایتونو کې جلا جلا چاودنو لږ تر لږه څوارلس کسان وژل دي. لا سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ مري. او کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولس ملکی وګړو ته مرګ شو بلاړه ولیده. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې وشل شوې دي. چارواکي وایي چې په وشل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان نن ازادې رادیو ته ویل چې دا پیښه د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. هغه وویل
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې مین پټاو شوی دی د طالبانو د خوا شخصوي مین. بدبختانه باید ووایم چې موږ بې ګناه او بې دفاع وګړي یو ار بیا د مین خوراک شول چې د شهیدان او زخمیان لري د نادالي ولسوالۍ اوسیدونکو.
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان د خغلی افغان په وینا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ییزو چارواکو ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې د فیروزکو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والي ویان زلمی کریمي ازادۍ رادیو ته ویل چې یوه چاودنه نن سهار او بله تیر ماښام شوي. خغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په خخولو تورن کړي، خو طالبانو د خلکو په لویو لارو کې د ماینونو خبره د ماینونو د خخولو خبره رد کړې ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ مري. د دې بنسټ مشر نسرین اوریا خیل په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې هر کال په سرطان داختن او راغانو 22% د امکاناتو د نشتون له امله په افغانستان کې مري.
سرطان مرګ میره فوقلاده.
د سرطان د مړینې کچه فوقلاده لوړه ده. هغه شمیرې چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان خبري کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، چې لدیش میرا 15,000 مړه کیږي.
بلخ د عامه روغتیا وزارت وی پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د روغتون د جوړیدو په اړه له څو کلونو راځي بحثونه او خبرې کیږي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملی اقدامات کم لیدل شوي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو په لاخه کېدو بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن ویلي چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه د افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری لا والی سره ویډیو خبرې کړې. دواړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپی او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستې مراسمو د چمتووالي خبر هم ورکړي. تمه ده چې دغه پروژو عملی چارې د پایل مراسم د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. پاکستان کې یو ترافیکي پیښې څوارلس کسان وژلې او لسکونه نورې ټپیان کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدي ویلي چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پیښور ته روان و چې نن سهار په سکر سیمه کې ټکر شوی دی. د احمدي په خبره په دې پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان دي چې روغتون ته لېږدول شوي. د پولیسو په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې چې دی په خپله هم پکې ټپي شوی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروایۍ له کبله د دې ډول پیښو کچا لوړه ده. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغون کې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لپاره یو مثبت نه خره. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د ایسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سربیره کولای شي له یو بل سره ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې د پایل رئیس د امریکا او روسیې د لوړې سطحې چارواکو لومړنۍ خبرې وې چې د آرکتیک شورا د دوو ورځنیو غونډو په څنډو کې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریز د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د روسیا او امریکا مشران بل اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې دا احتمالي سرمشریز د نیټې اعلان کرملین او سپیری ماڼۍ ته پرېږدي. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا پخوانی مرستیال او سمدستی ژمنه وکړه چې خپل هیواد کې به د کرونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري له دندې لرې کړی شو. د کرونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نومولو د لرې کېدو لامل بل شوی دی. اوکراین یو له هغه اروپایي هیوادونو دی چې کرونا وبا سخت ځپلی، خو د کرونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو پر مخ ځي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش من نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو چلور وشتو ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټن نه. هرات اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 4 دیش ټیټن نه. مزار شریف اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 1 دیش ټیټه 12. کندهار اسمان زای زوریز دورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 12.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید. کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیګار تازه څرګندونو ته په خبرګون ویلي په جګړه کې ځینې روغتیایي مرکزونه او روغتیایي کارکونکي هدف ګرځي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار دغه اداره دوي او پر روغتیایي کارکونکو او مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د جګړې له کیلو خو غواړي چې روغتیایي کارکونکي غیر سیاسي او به طرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسو سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په دې جګړو لامل تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې د روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتیایي خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر، تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سر مفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د می په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادبی او پرختیایی کارکوونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنی ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم دا راپور واورېده، ناقص او غلط راپور ده. موږ پوهېږي کې روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړي دي، نه متکتولي، نه مزدورو باندې ورسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده، ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاستوی ژر به د دولت عالی شورا جوړ شي او دا شورا به د هیواد د سترو موضوعاتو په اړه مشورې کوي. په جمهوری ریاست کې یوې سرچینې د دولت د عالی شورا د غړو نمونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د دغې سرچینې په خبره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران د دغې شورا غړیتوب لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د دولت عالی شورا پر جوړېدو خبرې روانې دي، جمهوری ریاست وایي له ټولو اړخونو سره لازمي مشورې سوي او زر به د دغې شورا د غړو نمونه اعلان سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان لطیف محمود د دغې شورا د جوړېدو هدف د سترو ملي پریکړو په اړه د سلا مشورو کول بولی.
شورای عالی
در دولت عالی شورا به د هیواد سترو موضوعاتو په اړه د یو جوړښت په توګه سلام مشورې کوي. اوس د جوړېدو په حال کې ده. په دې باره کې له ټولو اړخونو سره مشورې کیږي او اوس دوام لري.
ښاغلی محمود د دغې شورا د غړو د وروستي نوملړ په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د شورا د کارونو د څرنګوالي او د افرادو د غړیتوب په اړه خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د دغې شورا د اتلس غړو نوملړ شریک کړ. دغې سرچینې ویني د دولت عالی شورا غړي ډیری د ګوندونو رهبران او سیاسي څیرې دي. جمهور رئیس غنی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغې شورا غړي دي. همدارنګه مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید منصور سادات نادری، حامد گیلانی، حبیبه سرابی، زهره متحری، فوزیه کوفی او فاطمه گیلانی هم هغه کسان دي چې ویل کیږي نمونه یې دغه شورا په نوملړ کې شامل دي. دغه سرچینې همدار ویلي چې دغه نوملړ لا وروستای سوی نه دی او د دولت عالی شورا د اختیاراتو او مسؤلیتونو د حدود د ټاکلو پر سر بحثونه روان دي. د سیاسي چارپو نصر الله ستانکزی د دغه شورا د جوړېدو په اړه وایي چې که د یوې ملي هوکړې له مخې جوړه سي، د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګټوره تمامه سي.
کله چې د دولت د عالی شورا په اړه خبرې کوو، یوازې د سولې بحث مطرح نه دی. د حکومت ولایي، د قانون، د حاکمیت، د بودیجې، د مصرف موضوعات هم مطرح کیږي. که دا شورا په خپله واقعي معنا رامنځته شي، د مصرفونو تر څنګ به مؤثره وي، که نه نو سمبولیکه به وي چې نه یوازې جوړېدل به یې بې معنا وي، بلکې د هغو کسانو شخصیتونو ته به هم زیان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی په دې وروستیو کې د بیلابیلو ګوندونو له مشرانو او سیاسي څیرو سره د یوې سیاسي اجماع د جوړېدو په اړه خبرې اترې کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اورزګان کې لزګونه کسانو د جګړې قربانیانو او سرتیرو ته وینه ورکړې ده. دغه کسانو د اورزګان دولتي روغتون ته مراجعه خپل وینه ورکړې ده. وی ویل چې غواړي په دې کار سره په جګړه کې د ټپیانو سره په یو شکل باندې خپل همدردي وښي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي دغه وینه ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون اجل واټ په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سی او څوک په مرمیو لګیدل دي چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. د غواټ د روغتي چارواکو د معلوماتو پر اساس یو ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالی نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښ کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وو. د دې چشمیر لسګونه تر رسیدي د روغتیايي ونې د منځلو په مخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په مخه راغلی و. وای مخه د عادت څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ د په دغه هدف دي چې غریبي بیچاره کورنۍ بیا وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولای، زخمیان یې عجل مریضان یې دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخ باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر دغه لپاره مو وینه ورکړي چې هغه په سنګر کې جنګیږي، موږ د خپل د بدن وینه ورکوو. دې باندې چې د سولې دغه وکړي د جګړه بند کړي والا نور د جنگ سستډیو
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي د دغه ځوانانو د اقدام ستای. د دې لړلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په 14 کې پښه للاس ور کړی ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته کسم را وسه وینه نه وسره برابر دغه نه خوشاله چې ولانه نه جوړي چې دا غسی وینه تو کی چې ګر ولس خوشاله رایت خوشاله نه دا خو ډیر ښه ثواب څونه ثواب لري دا د تان وینه چې وای د تان جامعه ورکه څونه ثواب لري نو د تان وینه چې ورکه نو هغه څونه ثواب لري چې بل مسلمان را ژوندۍ کې دا خو ډیر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکونکي د ولایتي ادارې کارکونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د دې په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
څنګه اړتیا ډیره زیاته ده ورته په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو په دلرو پرتو سیمونه راځي او دې سره خوا کې چونکې مرغان کې یو جنگي حالت او جنگي زخمي ته ډیر زیات دي نو په همدې لحاظ باندې د هغوی د کمینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر شل درسې پورې وینه دلته جمع شي.
په اورزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیايي ونې د منځلو په مخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو کابل ته د کابل ښاروالي پریکړه کړې ده لدی وروسته ک دوکانداران د خپلو دوکانونو اضافي مالونه د سړک په سر باندې راوباسي او پیاده رو باندې کیدی نو د غوی مالونه به ضبط او په بیوزلو باندې به او ویشل شي. دا چې دا پریکړه نور سلری په دې اړه پام وکړي. کابل یو راپورته
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼمیشت ښار. په دې خار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د خاري پلان لمخې نه دی جوړی شوی، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې خار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوی وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې د غتو کې به ل ضبط وروسته په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل خاروالۍ ویان د سمیرا رساوي کوم پلورون کې چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي یو ونې وخت لري چې دا چاره ودروي کننو له سخت قانوني چلند سره بمخشي.
دکان های کینا بیشتر اموال خود را
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دوکانه بیرون یې خېدی. دا شان هغه قصابی چې له دوکانه بیرون یې غوخه رزړولې وي یا هم د دوکان مخته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
اغلی رسوایی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښتنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل،
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پرېکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ،
کمپاره اقدام دی، مونږ هر کله کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي، کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي دا به ډېر همدې کار وي، ډېر ښه کار وي، د ښار پاکۍ او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ د ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپله دغه پریکړه په جدیت عملي کړي، ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
وربشو خوست په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار یاد ولایت کې د کتابتونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه توکه بیلابیل کتابونه نندارې ته او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شوي ول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نورحال په دغه راپور کې،
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی. کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی، خوشاله هم یو او د مونږ د اطلاعاتوانو د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مشرانو جوړ شي.
نائنده که می له اطلاعات فرهنګ د ناغوښتنه در شوم دا ډول کتابونه همدا ډول پروسه په لار وچوي تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅيږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځي د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پر کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. د ازادي رادیو په دې خبري مخامنۍ مجله کې مو ځینې مهم راپورونه تاسو ته خبر کړل. هغې ډلې د افغان چارواکو هغه څرګندونې چې وایي د سیګار راپور سم دی او تاییدوي چې د دوی په خبره طالبانو په روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی، خو طالبانو دغه ادعا رد کړله. همدارنګ مو له اروزګان یو راپور واورید چې هلته لسګونه کسانو د ټپیانو سره د مرستې په خاطر وینه ورکړې ده. په همدې سره رسېږو وروستي راپور ته. وربشو نورستان ته. سږ کال له نورستان شاوخوا 10,000 سیلانیانو لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې پیل شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه چنده شي. راپور واوره.
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه په اسنه کې می جانا دی. د زړه توس د سیلانیان رامات شوې.
د زړه کور گئی می په ودان دی. اینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دی ولایت کې جدي ستونزه د خولتی رو څو کلونو راهیسې ګنچ میر ځوانان د خپل رخصتۍ لپاره نورستان د سفر کوي. نورستان ترغله ل کندهار سلطان محمد د دې ولایت کولاګانو پاړوي
هل د کندهار خدای زاینه نو نو دا سپیکر مونږ کوي چې موږ په ګران افغانستان کې د 6 زای نو په دا موږ ته خوب او خیال چې موږ ته ناسي او دوی نه 6 منظرو دا سپزړه صفه خلک چې موږ په تصور نه کوي.
ډیرې سیلانیان لډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلی ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی.
نور پورې له ساعت نه نیم ساعت لا ولیر سخت خراب ده. اوس لا دې سمې چې خپل ګو د ملایان تر دې خوده ټول چې ورو سات دې ګور شي دا ملایان چې راځي د کندهار سره دا اوس متوجو تکړې وي. دا لار ته د خپل ګو مشکلات هم سي وي.
له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل به کېده غته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمی چې جوړه نسی سمه نسی ډېر د مشکل سره مخامخ خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم دا خبر تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فواید امین مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوار یم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمېر له شپږو تر لسو کسانو رسېدلی چې په تیرو کلونو کې بې ساری و.